بسيط. درنو اوریدونکو السلام علیکم، توجه شوید ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به واوري امریکا ته په تللو افغانانو کې 40% ماشومان دي. په کابل کې یو ور بیا یو شمېر نجونو او ښځو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. طالبان وای ترکمنستان پر ټاپي پروژې 15 میلیارد ډالر نور پانګونه کوي.
ټاپي پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. 1 میلیارد ډالر پانګونه مخکې شوې.
طالبان وای مشهد د لوبډي ځل لپاره د کندهار په یوې مدرسې کې خبرې کړي. د کونړ اوسیدونکو له اقتصادي فقره شکایت کوي.
خلک لګي دي خپل بچیان خرڅوي، د یوې ډوډۍ وسنه لري، بازار ته راوځي، کاروبار نشته دی.
خو تر هر څو وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې په ننګرهار کې د یوه واده پر برخوالو ډزې کړې وي. د افغانستان پخواني ولسمشر ته یوه نږدې سرچینه وایي اشرف غني د تیرو 20 کلونو په اړه کتاب لیکي، او د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی لنوم څخه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن آزادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول سوي دي، او یو تن سي تښتېدلی دی، د هغه تعقیب روان ده. سي هیله د ژر ونیول سي. د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت له نوم څخه په بد استفاده یې شخصي دښمني پاللې، د شریعت منګولو ته وسپارل سول، او دا تزیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي.
د شاغلی کریمی په وینا په ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو آزادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړي چې په لوړ غږ یې موسیقي ژغوله. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر 40 کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو اداري مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري، او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمېږي. ښاغلی محبوب تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه هغه اوازې بې اساس بللی چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بند دی. په خپل شاغلی غنی په خوا ویلی و چې په متحده عربی اماراتو کې دی، او د افغانستان او له کابل د وټلو په اړه جزئیات به له ولس سره شریک کړي. نوموړي له وټلو وروسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خپره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. شاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه به وروستۍ نړیواله سیالي وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې ترڅو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه سي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استعفا ده. اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه، هیڅ شی هم نه.
اصغر افغان له 14 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی، او نوموړی شاوخوا 8 کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. پر نوموړي او ورورې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېده چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپله درېیمه سیالي له نامیبیا سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې دوه لوبې کړې چې پاکستان ته بایللې، خو له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په درېمه له هند او په اوومه نیټه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ دا نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو یو چارواکی ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناه غوښتونکي پکې سپاره دي. د چارواکي پرون وویل دغه بیړۍ چې د ترکیې بیرغ پرې رپیږي د کارپاتوس ټاپو خواته روانه ده او دوی هڅه کوي چې په خوندي ځای کې سپرلۍ ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناه غوښتونکو اصلي لاره ده چې غواړي د ترکیې له لارې تیری شي. معلومه نه ده چې په دې بیړۍ کې د کومو هیوادونو پناه غوښتونکي سپاره دي. د تیرې سه شنبې په ورځ د دریو ماشومانو په ګډون څلور کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړۍ یې کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیځو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمي تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته یې په ډاګه کړی چې له اوسني فرصته استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اتمي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې بیړنۍ پایلې ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداری ورکړی شوی چې د ایران د اتمي فعالیتونو دوام به د عمل ګډ او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیځو مشرانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خواو خبري په شی فضا کې وي، خو لا په لبرنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبري ملموسي نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت سارونده می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبرداري چې ملګرو ملتو ویلي تر 15 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سکال له افغانستانه وایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا ویګناراجا د امریکا عامې ملي راډیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې ده چې د شمیر افغان ماشومانو ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه عمومي. ویګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اګست په میاشت کې له افغانستانه ایستلي دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اګست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د دو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم یو شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تګ په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشری بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومانو وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي افغانستان کې له 15 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړیږي. خاغلی ګریفټس اسوشیټد پریس خبري اژانس ته یو مرکه کې ویلي
The possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition.
دا وای دا چې افغانستان کې تر 50 کلونو د کم عمر ماشومان نیمایي برخه له شدید خوارزواکۍ سره مخامخ ده. دا یو سور څراغ دی. دا ستونزه باید په بیړني ډول هوار شي. هغه څه چې نور په افغانستان کې نشته هغه جګړه ده. اوس باید دې ته زمينه برابر شي چې خلک با عزت ژوند ته راوګرځي. د ملګرو ملتونو مرستيال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټن گرفتس ویلي د جی شل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډېره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهېږي چې بل سخت ډوډۍ له کومه ځایه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان ټینګار کوي ک نړۍ غواړي چې له افغانستان ورته ګواښ پیښ نشي، دوی دې د مسؤولو حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو او نړیوالې ټولنې دوه اړخیزه اړتیا ده چې باید عملي شي. خو مخکې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتو چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال شرایط په ځان عملي نه کړي، دا چاره ممکنه نه ده.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل، کناړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له افغانستان او ورته امنیتي ګواښ پېښ نسی، دوی د یو مسؤل جهت په توګه پر رسمیت وپیژني.
مجبور شي چې باید افغانستان پر رسمیت وپیژني، ځکه د افغانستان پر رسمیت پیژندنه دوه اړخیزه اړتیا ده. یوازې افغانستان پر رسمیت پیژندو ته اړتیا نه لري، هیوادونه هم دې ته اړ دي چې موږ باید پر رسمیت وپیژني، ځکه چې که هغوی له موږ د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي، هغوی ته له دې ځایه ګواښ متوجه نه وي او نور مسایل باید موږ یو مسؤول جهت په توګه پر رسمیت وپیژني. بیا به موږ خپله دنده او د هغوی پر وړاندې مکلفیتونه پر ځای کړو.
خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټول خاورې واکمنی، حاکم نظام، له افغانستان نه نور هیوادونو ته د ګواښ نستون، خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره چمتووالی سته. خو نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوالو لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلی مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کېږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هیبت الله وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې د شنبه په مازیګر د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوې مدرسې کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤل رحمت الله نړیوال آزادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه را لېږلې.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
د طالبانو د مشر ژغ واضح نه دی او په دې تړاو تر اوسه کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې چې ثابته کړي د طالبانو مشر دې مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا یادونه کیږي. مخکې داسې ویل کېدل چې ملا هیبت الله خونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یوه برید په مهال وژل شوی دی. داسې اوازې هم وې چې نوموړی د کورونا له کبله مړ شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وایي په افغانستان کې به د ټاپي پروژې کار ډېر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبرې شوې دي. رشید مرادوف د شنبې په ورځ سهار د یو پلاوي په مشۍ په دوه ورځني سفر کابل ته لاړ. نور حال په دې راپور کې
زبی الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوي د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي.
سفر ډېر عمده برخه واغه دا وسی د ټاپي پروژه پیل شي. د ټاپي پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. یو میلیارد ډالر پانګونه مخکې دي سوې ده او د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړه چې 15 میلیارد ډالر نور پرې مصرفوي چې دا پروژه تکمیل کړي، د افغانستان له سرحداتو نه یې تیره کړي او بهر برداری ته عمل وکړي. دغه دا برخه وه. دومره برخه دا وسی د لنډ وخت او ابتدایي مرحلې لپاره کله چې ټاپي پروژه نل را نکلېږي دا به هرات ته را رسیږي. د هرات پورې څکر را ورسېږي په دې کې به ګاز هم را پرېښودل کېږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولري چې دا ګاز چیرې مصرفوي. خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعت کارانو لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي. دلته به ګاز را رسیږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی و چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمینه برابر شي او په دوامدار ډول به 2000 کسان پکې په کار بوخت شي. نوموړی وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپي پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپي پروژې د ګاز نل لیکه 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي ګاز ترلاسه کولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت له درکه 400 میلیونه ډالر هم ترلاسه کړي. د دې پروژې 1,814 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنونکي دا مهال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د بیا پیل په اړه څه نظر لري؟ د چارو پوه شفیع الله ستومان:
کشورهای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیلګر ایفا میکنند در رابطه.
یوه خبره ده چې لوی هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لري. د امریکا رول په دې برخه کې له پامه نشو غورځولی، خو د وخت په تیریدو سره او د پروژې په پیل سره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي چې ورسره به د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. خلک به ورنه هرکلی وکړي. خلک له طالبانو همدا غوښتنه لري.
د طالبانو ویاندو ویل چې ترکمنستاني پلاوی سره د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونې ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان ته سفر کوي او د ټاپي په شان په لویو اقتصادي پروژو له طالب چارواکو سره خبرې کوي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په کابل کې د نجونو او میرمنو یوې ډلې یو ځل بیا اعتراض کړی او له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. دوی دا ځل خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې. دوی سړکونو ته د راوتلو پر ځای په یوه کور کې غونډه کړې وه.
دا ښځې په کابل کې یوه کور کې ټولې شوې او محدود شمېر خبریالان هم همغلته ورغوښتي چې په خبره یې د زړه غوټې ورته خلاصې کړي. دوی وایي سړکونو ته ځکه راونه وتلې چې د طالبانو لخوا د وهلو ډبولو ویره ورسره وه. یوې معترضې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې اعتراض له لارې غواړي خپل چوپ شوی غږ نړیوالو ته ورسوي.
څه باندې دوې میاشتې وشوې چې ټولې محصلانې کورونو کې ناستې دي. انجونې له زده کړو او تحصیله بې برخې شوې. نن موږ له خپل کوره غږ پورته کوو ځکه هغه ښځې چې سړکونو ته وتلې وې هغوی وربړول شوې. طالبانو یې غږ پورته کولو ته اجازه نه ورکوله. موږ لازمه وګڼله چې یو کور کې اعتراض وکړو چې د زړه ټولې غوټې خلاصې کړو. زندې شوې مرۍ مو بیا پرانیزو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څو یم ځل دی چې یو شمېر فعالې ښځې اعتراض کوي او له طالبانو خپل لومړني حقونه غواړي. د پرونی اعتراض یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل نړیوال بنسټونه باید خپله چوپتیا ماته او له طالبانو د دوی حقونه وغواړي.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادن. ببینین درازای مکاتب بروی دخترها.
افغان خزو خپل دند له لاسه ورکړي. وګورئ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. موږ یو وشتمه پیړۍ کې یو. ولی ژوند کې دومره وحشت را باندې راشي. کومې ښځې چې راټولې شوې ټولو دندې درلودې، یا یې تدریس کوو یا یې زده کړې. دوی غواړي نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته خپل غږ اوچت کړي. لطفاً دا څه بېرحمي ده؟
طالبانو له څو محدودو شمالي ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې لا هم د منځنۍ او لیسې دورې نجونو ته د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستې او پر دې سربېره نجونې دولتي پوهنتونونو ته هم نشي تللی. د ګوتو په شمېر هغه خصوصي پوهنتونونه نجونو ته پرانیستي چې ښځې تدریس ورته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نوی نظر راواخلو خو پوښتنې مو ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا د طالبانو چارواکو ویلي دوی پر یوې تګلارې کار کوي چې له مخې به نجونې په خوندي فضا کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، خو معلومه نه ده چې دا تګلاره به یې کله بشپړېږي. طالبانو ویلي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه هم ورکوي او دوی د پاسپورټ ادارې او هوایي ډګر ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتي.
د کونړ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته دي له خپلو ژمنو سره سم مرستې ولیشي. دوی وایي چې تر اوسه مرستندویانو یوازې ژمنې کړي او عملي ګام یې نه دی اخیستی.
شاوخوا دو نیمې میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي چې ورسره سم د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان څخه کم 10 میلیارد پانګه کنګل شوي. د هیواد دننه بانکونو کې د پیسو اندازه هم کمه شوي. بازارونو کې د خوراکي او سون موادو نرخونه د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر لوړېدو دي او ډېرې بې وسه کورنۍ د اخستلو توان نه لري. د کونړ اوسیدونکي وایي د بیروزګار غریبو او بیوسو افغانانو د لاسنیوي لپاره نړیوالو مرستندویه او بډای هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې او اعلانونه کړي، خو لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي او دلته د غربت او بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. د اسدآباد اوسیدونکي غلام الله:
نن سبا په افغانستان کې د فقر او د بیوزغۍ د لاسه خلک لګی دي خپل بچیان خرڅوي، د یوې ډوډۍ وس نه لري، بازار د راوځي کاروبار نشته دی. د افغانستان اقتصادي حالت په ټپه ولاړ دی، په روغتونونو کې دوایي نشته دی. ډېر مشکلاتو سره افغانان لاس او ګریوان دي. کومې مرستې چې دوی کوي دې ته باید د عملي جامه وراغوستل شي، باید دا وکړي. دا داسې چې مطلب صرف په آواز باندې کېږي چې 2 میلیارد وشو، 3 میلیارد وشو، دومره کېږي، دومره کېږي.
دوی وایي په یوازې ژمنو د افغانانو هیڅ درد نه دوا کېږي، نو نړیوالو ته پکار دي چې عملي ګامونه پورته کړي. له یخنۍ او واورو پیل کېدو وړاندې دې افغانستان ته خپلې مرستې راورسوي. حاجي حبیب ګل وایي:
دغه ټول حالات د بخاله او ورځ په ورځ باندې خرابېږي. ټول جنسونو ریټونه چې دي هغه مخ په لوړه روان دي. مرستې د $2 میلیارډ نه زیاتې شولې. باید د غریبانو خلکو سره کومک وشي. کوم ژمنې چې شوي هغې ته عملي جامه ور واغوستل شي. هغه ژمنې خو څه دغه نه دي چې مثال بلپاره خلک یې وخوري.
خلک وایي دا د نړیوالو مرستندویانو او بډای هیوادونو مسؤلیت دی چې په دې سختو شیبو کې افغانانو سره د وعدو پر ځای میدان ته راودانګي او مرستې وکړي. مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل
د بشر دوستی او انساني همکاری په خاطر د افغانانو د دغه بدترین وضعیت او غمیزي په وخت د قابو کولو په منظور عاجله او تلوار د مرستې او کومک لاسونه ورکړي. خپلې بانکي پانګې ورخوشي او بندیزونه ترې لرې کړي ترڅو په عزت او حیا کې د نورو انسانانو په شان ژوند وکړي او د سوال او د ذلت نه خلاص شي.
که څه هم چې په تیرو دوو میاشتو کې نړیوالو افغانستان لپاره د مرستو راغونډولو څو غونډې جوړې کړي او همدانن د جیشل غونډه دوام لري. د دغو هیوادونو په تیره غونډه کې افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې ژمنه وشوه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګنده نه ده چې لومړی پلا د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډیری برخې په تیره بیا شمالي خوایل لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1908 میلادي کال کې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر ده وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1914 میلادي کال کې امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلین د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال یې رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبي ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخکې کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي.
پجار ناری کړم چې دی یار پاتې شما پرونه ورځ وچ بسلاړا نن مې یار هیګه کې سرګ دی جړا کوي گوری یار دسانے بخوب د دین پاسینا او دوبارہ نسوال میں قبل شو دیا چلنا دے پر کگو شبو کی دینا یا گور اچھی فضل کی دی سئی کمو کنا بیا گور چی پزل کے دے سے
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام